درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د جلال آباد ښار په ختیځو برخو کې پرون پنجشنبه توپان لشتر لږه 15 ټپیان کړل. توپان د ښار په څو برخو کې کورونه، تجارتي ځایونه او زیربناوې زیانمن کړي دي. طالب چارواکو ویلي د دوو مخابراتي برجونو د لمر پر برېښنا د چلیدونکي سیستم او وی سیمه ایزې راډیو په شمول یو شمېر مهمو تاسیساتو ته هم زیان اوښتی دی. د ښار په بیلابیلو سیمو کې د استوګنې د کورونو شیشې، د کورونو دننه سامانونه او د دوکانونو مالونه هم زیانمن شوي دي. ټپیان د جلال آباد ولایت روغتون ته وړل شوي دي. تر دې وړاندې د هوا پیژندنې ادارې د ننګرهار په شمول په یو شمېر ولایتونو کې د ورښتونو او تیزو بادونو وړاندوینه کړې وه. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پایپ لاین به د روان 2015 کال تر پایه هرات ښار ته ورسیږي. دغه وزارت ویندوی همایون افغان پرون پنجشنبه رسنیو ته وویل هرات ته د نن لیکې له رسیدو وروسته به په دغه ښار کې د ګازو د ویش بهیر هم پیل شي. د هغه په وینا د پایپ لاین مسیر تر هرات پورې 153 کیلومتره دی چې له هغه څخه 14 کیلومتره تر اوسه بشپړ شوی دی. د ټاپي یا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د ګازو پایپ لاین ټول اوږدوالی 1814 کیلومتره دی او ټاکل شوی دی چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدوي. دا نلیکه به له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیره شي. په افغانستان کې به د دغه پایپ لاین اوږدوالی 1814 کیلومتره دی. د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د بندنوی چارو وزارت وویل چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی د ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیر سره د ټاپي پروژې د کار د چټکتیا په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی مرستیال رئیس ظاهر قدیر چې څه موده وړاندې د امریکا په غوښتنه د کینیا حکومت ونیوه پرون پنجشنبه د کینیا په پلازمینه نایروبي کې محکمې ته حاضر شو. تو د امریکا لخوا د دود استرداد یا بیرته سپارلو غوښتنه وسیړل شي. پر قدیر د مخدره موادو د قاچاق او د غیر قانوني وسلو د لرلو تورونه لګول شوې دي. قدیر چې نږدې یو میاشت مخکې په کینیا کې نیول شوی دغه تورونه رد کړي او امریکا ته د دود استرداد غوښتنه سیاسي بلل ده. هغه محکمې ته ویلي د خپل سیاسي دریز له کبله نیول شوی او امریکا ته سپارل کیږي. د کینیا چارواکو تایید کړی چې د قدیر نیونه د امریکا د یوې محکمې په غوښتنه شوې چې د مارچ په 15 نیټه د هغه د نیونې حکم صادر کړی وو. د نایروبي محکمې د ده د توقیف موده غځولې تر څو د استرداد د غوښتنې په اړه پرېکړه وشي. د ظاهر قدیر وکیل محکمې ته ویلي چې د امریکا غوښتنه یوازې د نیونې پر حکم او د تورونو پر لنډیز ولاړه ده، نه پر مستندو شواهدو. د هند حکومت ادعا کړی چې د پاکستان میشته ترهګری ډلې جیش محمد یو مهم مشر عبدالرؤف اظهری د چهارشنبه په ورځ په غچ اخیستونکو هوایي بریدونو کې وژلی دی. عبدالرؤف اظهر د جیش محمد ډلې د بنسټ ایښودونکي مسعود اظهر ورور و. عبدالرؤف اظهر د امریکا د حکومت د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل دی. جیش محمد ډله په سیمه کې په ګڼو ترهګریزو بریدونو کې ښکېله بلل شوې چې په کې د وال سټریټ ژورنال د خبریال دانیل پیرل تشتول، وژل او سر پرې کول هم شامل دي. ویل کېږي چې عبدالرؤف په هغه برید کې وژل شوی چې په بهولپور ښار کې د جیش محمد ډلې پر مدرسه وشو. لانګوار ژورنال خبرونې پرون په یو راپور کې وویل د دې ترهګری ډلې مرکز په بهولپور کې موقعیت لري. د دیکن هیرالد راپور لمخې د جیش محمد مشر مسعود اظهر د می په ومه منلې چې د کورنۍ لسګری او څلور نږدې ملګری د هند د توغندوی برید په نتیجه کې وژل شوی، خو د وژل شویو کسانو په لیست کې د خپل رور یادونه نه ده کړې. د پنجشنبه په ماښام بلاخره له سیستن عبادت ځای څخه سپین لوګی پورته شو او ورپسې د سینټ پیټر کلیسا زنګونه وشغېدل او دا د دې نشو چې کاردینالان له څو پړاو راي اخیستنو وروسته وتوانېدل چې د نړۍ د کاتولیکانو 218 پاپ وټاکي. کاردینال رابرت فرانسیس چې لقب یې 14 پاپ لیوین دی په خپل لومړنۍ وینا کې د خبرو اترو او سولې غوښتنه وکړه. سوارلسم پاپ دیوین چې امریکایی دی د سن پیتر کلیسا برنډې ته راووت او خپلو پیروانو یې هرکلی وکړ. پرون د ماښام په شپږ بجې وو دقیقو چې سپین لوګی پورته شو. په سن پیتر میدان کې ګڼ شمېر راټولو شویو خلکو د خوښۍ چیغې ووهلې، کشیشانو د صلیب نښه وکښله او راهبو وژړل. په داسې حال کې چې په میدان کې راټول شوي ولس چیغې وهلې، ژوندی دی وی پاپ. د سپین لوګي پورته کېدل دا معنا لري چې ګټونکي لږ تر لږه نه اتیا رایې ترلاسه کړي، چې دا د یو سلو درې دېرش ګډون کوونکو کاردینالانو له جملې څخه د پاپ فرانسیس د ځایناستي د ټاکلو لپاره لازم شمیر وي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکله او احترامات مې قبول کړي. قدرمنو او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. هله مند يم چې تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکو برته روغ جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې بوم پتن می درنه او ګللی زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. نو افغان مشهور مېرمن وو پیژنه او د هغوی د ژوند په حق لپاره بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې د تیر ورځې لوست مو د مرمن رویا محبوب اړوند او مجاوتس مرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکو خدمتونه زموږ ته ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی وو. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي داتلو افغان او قهرمان انجن اړوند معلومات می تاسو ټول درنو زده کوونکو ته چمتو کړی دي. نو هله مند یم چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه زكون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې لدی نه چې تاسو لوست پیل کوم، تاسو ټول درنه زكون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري. تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ، خپل او هم چې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو ورځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې درويشتم لوست موضوع افغان ربوټ جوړونکو انجنیری لولو چې افغان ربوټ جوړونکو انجنیری څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وا او سرهغه دی وکولای شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو رازو لولو چې افغان ربوټ جوړونکو انجنیری څوک وي. د افغان ربوټ جوړونکو انجنیرو پیژندنه. افغان ربوټ جوړونکو انجنیری د ځوان او استعداد لرونکو انجنیرو یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سخت حالاتو سره سره نړیوالې لاسترولنې لرلې لري. یعنی افغان ربوټ جوړونکو ټیم یا هم هغه انجنیر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو له جملو څخه و، دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی لدی رضایت ستونزو مشکلاتو او ګواښونو سره مخامخ و، خو بیا هم دی په دغه سخت حالات کې دی وکولای شي چې نړیوالې لاسترولنې راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځي. د ټیم تاریخچه، دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنونو لخوا جوړ شو. ډيري غړي د هرات ولایت اوسیدونکو وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نموړی ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګه او د کوم خواڅخه روزل شوې دي. نموړی ټیم په 2018 کال کې د افغان انجنیرو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغان انجنیرو پکې کې اشتراک کړي وو. دغه ټیم زیات شمیر انجنیر په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چې نن دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنی لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د مرمن رویا محبوب پلاس کوي. یعنی دغه ټیم په خپل د مرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغاني انجنیر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وښایي. لمرنی نړیواله بریا یل ولوچی دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا تر لاسه کړله؟ په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې نړیوال روباتیک سیالی کې برخه واخیستل، سره له دې چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات یې لرل، دوی د شجاعت مډال وګټله چې د روشت او خلاقیت ستاینه وه. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپله په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله، نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او صفت څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات وه، محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات وه، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولای شپلی چې خپل ګران هېواد افغانستان ته یو بریا عرفه برخه کړي. مهمی لاسته راوړنې د موجود د جوړېدو راهیسې یې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ڈی سي کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمې لاسته راوړنې چې دوی په خپله لومړی کله چې دغه ټیم جوړ سو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمېر لاسته راوړنې لري، ډېرې زیاتې میډالونه او جایزې ګټلې دي. خو د هغو درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دی پکښې کې اشتراک کړی وو، هغه لومړۍ سیالۍ چې په 2018 کال کې دی سرته رسولې وه، د واشنگټن ڈی سي کې دی لومړۍ مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړل، او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژه کې غوره مقام ترلاسه کړل. چیلنجونه او ستونزې، دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنې دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنې په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط توشه، دا زمينه یې افغان نجونو ته نه برابرول، تر څو دی نور هم پرمختګ وکړي او دی په یوازې توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد ورته په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې ترڅنګ دی مالی او تعلیمي سرچینو کې هم کمښتو، یعنی مالی او اقتصادي مشکلات، او هم شنه په تعلیمي هغه کوم سہولتونو ته چې دوی ضرورت لري، کوم سرچینو ته چې دوی ضرورت لري، هغه یې ته لاسرسی نه وو. او هم شنه کله چې دی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر وو، په دغه وخت کې دی له زیات شمېر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو، چې دا هغه څخه یو هم په خپل د ویزې مشکل وو، او د سفر په وړاندې ځینې کورني محدودیتونه وو، ټولنیز او کورني محدودیتونه وو. یعنی په یوازې ډول سره یو انجلۍ نسوای کولای چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیات ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی وکولای شولای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نومونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه، او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې، د دې ټیم ځینې مهمی د پام وړ پروژې لولو چې د هغو له جملو څخه په خپله د ماین پاکولو روبوت دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوت جوړ کړو. او هم چنان دوهمه مهمه پروژه چې و، د کرونا د تهویه روبوت و، د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوت چې دی جوړ کړی و، دی د کوایټنونس د ناروغي په وخت کې جوړ کړی وو، تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي. او هم چنان د دې تر څنګ د دوی درېمه مهمه پروژه چې و، د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و، چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و، تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راسي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. فاملی ام نړیواله کچای اهمیت، د دې ټیم هسی د افغان شوزو د ځواک او د انجرو د علمی او ټکنالوژي ورته نشه ده. یعنی د دې ټیم کومه هسی او کوم کوششونه چې دې سر تر سوال دي، د دې څخه د معلوماتي چې افغان شزه هم ځواک لري، افغان شزه هم د علمی او ټکنالوژي لاره څخه کولای سي پرمختګ وکړي، هغه هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان شوزو د ځواک او د انجرو د علمی او ټکنالوژي ورته نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغو افغان روبوټ جوړونکو انجونو ټول افغانستان انجونو ته همچنان ټول نړۍ ټول جهان انجونو ته دا الهام ورکړی، دا پیغام یې پرېښودل چې ټولی افغانی انجونې ټولی د نړۍ انجونې باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازینۍ لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولی سي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپلې هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولی نړۍ لپاره یو مثال جوړ شوه. فایله افغان روبوټ جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او ارادې یوه روښانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالې بریاوې ترلاسه کیدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده هغه دا ده چې افغان روبوټ جوړونکي انجونې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي ارادي او هوډ درلودلو یو روښانه بیلګه ده. دوی وکولای شي چې نړۍ ته دا وښيي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم ته دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سره ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتما ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوې ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټکنالوژۍ په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجونو لپاره دا یو مثال دی. که چیرې هر افغان انجلۍ یو استعداد ولري، یو لیاقت ولري، هغوی د هر ډول سختو او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای سي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره کولای سي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل دغو ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک که چیرې په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای سي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولس ته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاذو د نن ورځې د لوست څخه هم دغه هدف و. که څه هم افغان انجینې وې، سخت شرایط سره مخامخ سوي وې، ټولنیز ستونزې وې، مالی ستونزې وې، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وې، او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دوی مخامخ سوي، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ سوي وې، خو بیا هم د دې باوجود دوی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله او دوی بالاخره وتوانېدلی چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجینرو د جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوټ جوړونکو انجینرو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوسي وي چې دوی څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وه. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو او ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونه ته به تاسو په خپلو کتابچونو کې ځواب وایاست. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوټ جوړونکو انجینرو د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوټ جوړونکي انجینر کله چې دغه پروژې د سر ته رسولو په دغه وخت کې دي د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال: د دې د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده او ولې؟ یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې دې سر ته رسولي و، کوم نوې اختراعګانې چې دې تر سره کړې وې، په دغو پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده او ولې په زړه پورې ده؟ دریم سوال: د افغان انجینر لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریاوې چې دي ترلاسه کړې دي، کوم پیغام او موږ او تاسو ته پرېښودلی دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سوي واوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
نن
د لوی مهربان را په سپیشلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې منې درنو زده کوونکو هیلې دا چې روغ او جوړ بیاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته شراغلاست وایم د نن ورځې لوسته هیلې دا چې نن ورځ هم د لوست تر اخرنی شي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو د نن ورځې موضوع مو د روغ او ملګرتیاو په حق لده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې روغ ملګرتیاوي څه دي، څه ډول دغه ملګرتیاوي جوړیږي، زموږ او ستاسو پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني یا رواني یا هم عاطفي روغتیا باندې کومې اغیزې لري، او څه ډول کولای سو د دې ملګرتیاو اغیزې مثبتې کړو تر څو پر موږ باندې، زموږ پر ذهن باندې، زموږ په ارامتیا باندې، زموږ پر سکون باندې او تر څنګه زموږ پر ژوند باندې مثبت تاثیرات ولري. نو په دې لوست کې به د همدغه روغ ملګرتیاو اړوند معلومات لاسته راوړو. خپل ملګرتیا چې د هغه یو مثبت دوه اړخیزه او ټولنیز اړیکه ده، یعنی یو مثبت اړیکه ده کچیر دا ملګرتیا روغ ملګرتیا اوسي، تر څنګه دوه اړخیزه ده، یعنی باید دوه طرفونو څخه دغه ملګرتیا اړیکې وپالل سي. داسې نه چې یو اړخیزه اوسي، یوازې یو نفر د ملګرتیا په اړیکه کې شامل اوسي، د یوې خو دغه ملګرتیا مخته ځي، بلکې ملګرتیا هغه ده چې هم مثبت اوسي، هم دوه اړخیزه اوسي، او هم دا یو ټولنیز اړیکه ده چې دغه ملګرتیا بیا په خپل یو ډول رسمي یا هم د زیږون اړیکه نه ده چې هغه د زموږ د زیږیدو سره سم هغه اړیکه رامنځته سي، یا کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي د هغه د زیږیدو یا د هغه د پیدا کېدو یا نړۍ ته د راتګ سره سم د ملګری پیدا کی او ملګرتیا اړیکه دي شروع سي. مثلا یو ماشوم چې کله زیږول کیږي یا کله چې دنیا ته راځي یا نړۍ ته راځي، په دې وخت کې د هغه د پلار سره، د مور سره، د خویندو سره، د ټولو سره یو ډول اړیکه جوړیږي. مګر ملګرتیا داسې اړیکه نه ده چې داسې د مور پلار او لکه څنګه چې د مور پلار خویندو وړونو انا نیکه د دې سره اړیکه رامنځته کیږي، دغه ملګرتیا اړیکه دي هم رامنځته سي، بلکې دا داسې اړیکه ده چې د ژوند په جریان کې یا په ژوند کې هغه ترلاسه کیدونکې ده یا ترلاسه کیږي. او ملګرتیا د یوازنی آشنایی څخه ژوره او ټینګه ده، یعنی یوازې ملګرتیا یوازې آشنایی نه ده چې دوه کسان یا هم یو ډله دي یوازې خپل یو بل سره وپیژني، یعنی د همدغه آشنایی له دورې څخه پیلېږي بیا تر ډېرې ژورې او ډېرې ټینګې اړیکې پورې، چې معمولا ملګرتیا د پیژندلو په دوام کې، یعنی همدا چې کله دوی سره آشنا سوه او کله چې یو د بل سره آشنایی پیدا سوه، دلته کله چې دوی یو دوه دی یو بل سره وپیژني، مثلا دوه نفره یا دوه کس یو بل سره وپیژني یا هم یو ډله یو بل سره وپیژني، په دغه وخت کې د همدغه پیژندلو په دوام کې چې کله دغه پیژندګلوي دوام وکي او یو د بل سره ګډي تجربې ولري، خوندوري تجربې ولري یا داسې ګډي خاطرې ولري، په همدغه د تجربو تکرار، همدغه د پیژندګلوي په دوام سره دغه اړیکه رامنځته کیږي او ډیره ژوره ځي. د مثال په ډول دوه کسان په لومړی سر کې یوازې یو د بل سره آشنایی پیدا کوي، ورسته د دوی پیژندګلوي دوام پیدا کوي، یعنی یو بل شډیر سره پیژني، دوی د یو بل سره وخت تیروي، د یو بل سره ګډي تجربې ترلاسه کوي، ګډي خاطرې جوړوي. همدغه تجربې، همدغه خاطرې، یو د بل سره وخت تیرول دا سره اوږدیږي، کچیر خوندوري او ښه او د خوشاله شیبې یو د بل سره ولري، دغه ملګرتیا اوږدیږي او په پایله کې د ملګرتیا ډېری ژورې او ټینګې اړیکې رامنځته کیږي. د پیژندونکو سره بیا د اړیکو په پرتله مثلا همصنفیان، مثلا همسایگان، همکاران، دوستان، ملګرتیا بیا د خلکو ترمنځ د اړیکو یو ډیره پیاوړې بڼه ده، یعنی دغه ملګرتیا که چیرې روغ، سالم، مثبته او دوه اړخیزه اړیکه واوسي، نو دلته د دوی دغه اړیکه چې ده، د ملګرتیا اړیکه باید ډیره ژوره او ډیره پیاوړې اوسي. ملګرتیا مو پیژندل چې د څه د څړول لامسته کیږي، اوس هغه ملګرتیا چې هغه روغ ملګرتیا وي یا په دې باندې موږ څنګه وپوهیږو چې زموږ ملګرتیا روغه ده یا سالم ملګری لرو، یا زموږ اړیکه سالم او روغه اړیکه ده. خپل روغ ملګرتیاوي هغه اړیکه دي چې په هغه کې دواړه طرفونه، یعنی یو طرف نه بلکې دواړه طرفونه، یو بل ته احترام ولري، یو د بل ترمنځ صداقت د دې دواړو موجود اوسي، باور موجود اوسي، او د یو بل ملاتړ یا حمایت کوونکي اوسي. په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي، د یو بل حمایت وکي، یو بل ته احترام ولري، د یو بل په وړاندې صادق اوسي، رښتینی اوسي، یو د بل یو پر بل باندې باور ولري، همدغه روغ او سالم ملګرتیاوي دي. یعنی روغ ملګرتیاوي هغه اړیکه دي چې په هغه کې دغه دواړه ملګري یا څو ملګري همیشه د یو بل احترام وکي، یو پر بل یو بل ترشتنی صداقت ولري رښتینی اوسي یو پر بل باندې باور ولري او ترڅنګ په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي او د یو بل حمایت وکي. دغه ډول ملګرتیا بیا زموږ د ژوند کیفیت راښکوي، زموږ په ژوند کې مثبت بدلونونه راولي او ترڅنګ زموږ په عاطفي او رواني روغتیا باندې هم ډیر تاثیرات لري او زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډیر ګټې لري. راځو څنګه وپیژنو چې زموږ ملګرتیاوي روغې ملګرتیاوي دي یا سالمې دي. نو دغه روغې ملګرتیاوي یا د سالمې ملګرتیاوي ځینې ځانګړتیاوې لري. د ځینو ځانګړتیاوو پر اساس باندې موږ پیژندلی سو چې زموږ ملګرتیا یا هم زموږ اړیکې سالمې دي. اول احترام او درناوی دي. په صحیح ملګرتیاوو کې، په روغ ملګرتیاوو کې، دواړه طرفونه باید د یو بل نظر ته، د یو بل احساساتو ته، د یو بل شخصي حریم ته درناوی ولري. دوی په دې باندې باید وپوهیږي چې هر کس خپل ځان ته ځانګړی شخصیت لري، خپل ځان ته ځانګړي نظرونه لري. د هر انسان ځانګړتیاوي، د هر انسان احساسات، د هر انسان شخصي حریم او د هر انسان نظرونه توپیر لري. په دغه ملګرتیاو کې باید د یو بل نظرونه، خپل نظر په نورو باندې او یا هم د نورو نظر پر ځان باندې په زور ونه منو. نو ځینې انسانان یا هر انسان خپل ځان لپاره خاص ځانګړتیاوي، خاص نظرونه، خاص احساسات او خاص شخصي حریم لري. دغه نظریاتو ته، دغه احساساتو ته او دغه شخصي حریم ته باید احترام او درناوی وسي په ملګرتیا کې. نو کله چې دغه احترام موجود وي، هغه اړیکه سالمه اړیکه ده. ترڅنګ د ملګرتیا اړیکه باید په صداقت، پرشتنولي او باور باندې ولاړ وي. دغه اړیکه، هر اړیکه چې اوسي، خصوصا د ملګرتیا اړیکه، په صداقت او باور سره ولاړ وي او تر هغه دوام لري چې د دواړو یا د دواړو طرفونو ترمنځ صداقت او باور موجود وسي. یو د بل په وړاندې رښتینی اوسي، هر څه بېله درواغو یا هم بېله پټولو یو بل توازی کې، یا هم یو بل ته درواغ ونه وایي، یا ځینې موضوعات د یو بل څخه پټ نه کړي. ځینې هغه شخصي حریم دي چې هغه د نږدې ملګرو سره هم نشریکیږي، خو په ملګرتیا کې صداقت، رښتینولي او باور حتما باید موجود وسي. او د دې ترڅنګ روغې یا سالمې ملګرتیاوي بیا خلکو ته دا فرصت ورکوي، خلکو ته دا چانس ورکوي چې په ډېرو سختو حالاتو کې یا هم په سختو وختونو کې یو د بل سره مرسته وکړي، یو د بل حمایت وکړي، چې دغه اړیکې بیا د انسانانو د راحتي، د انسانانو د ملاتړ او د انسانانو د تسلي لپاره هم یو ډول سرچینه ده. نو باید د احترام او درناوي ترڅنګ، د صداقت او باور ترڅنګ، عاطفي ملاتړ یا حمایت هم موجود وسي چې ملګري یو بل په هر ډول حالاتو کې حمایت کی. خنداوی او ساتری هم باید دغه ملګرو ترمنځ موجود وسی. په روغ ملګرتیاو کې خوشحالي، خندا، ساتری د هم یو ډیره مهمه برخه ده چې باید حتما موجود وسی. ملګری یا دوستان نه وځي دا چې همیشه باید په ستونزو کې د بل تر څنګ وسی یا هم همیشه په ستونزو کې یو د بل سره مرسته وکړي، بلکې په خوشاله وختونو کې، د خندا او ساتری په وختونو کې هم باید یو بل سره شو وخت تیر کړي او په ګډه سره خپل خوشحالي، خپل خندا او خپل ساتری په ګډه سره ولمن. روغی یا سلیمه ملګرتیاو کې باید دوستان یا ملګری یو بل ته د ودی، یو بل ته د پرمختګ او د مثبت بدلون هڅونه وکړي. په دې معنی چې یو بل وهڅوي چې هغه پرمختګ وکړي. کچېرې کوم ملګری مثلا هغه یو ملګری په وډل کې، یو ملګری خپل ځان تر نورو کم احساسوي، یا مثلا هغه خاصی ځانګړتیاوي لري مګر خپل هغه ځانګړتیاوي نه کاروي، یا مثلا د هغو استعدادونه پټي، یو ډول هڅونه دا ده چې تاسو کوشش وکړئ خپل د دې ملګري ځانګړتیاوي ورته په ګوته کړئ، چې دا ځانګړتیاوي موږ په تا کې وینو او ته باید پر دغه ځانګړتیاوو باندې کار وکړي تر څو پرمختګ وکړي، یا هم خپل دغه استعدادونه وکاروي. دغه ډول پر هڅونې یا مثبت بدلونونه باید موجود وسي. یا مثلا یو ملګری کې مو غلط عادت موجود دی یا یو بد عادت لري، تاسو باید په صحیح او سالمه طریقه سره کوشش وکړئ چې د هغه د ځینې بد عادت ورته په ګوته کړئ او ورڅخه غوښتنه وکړئ تر څو په خپل وجود کې مثبت بدلونونه راولي. که چیرې تاسو ته لارې چارې موجود و، دغه لارې چارې ورسره شریکې کړئ، چې په دغه لارو سره ته کولای شئ چې خپل ځان کې مثبت بدلونونه راولي. یا په صحیح ملګرتیاو کې، نو په صحیح ملګرتیاو کې باید همدغه هڅونه، همدغه تشویق د ودې لپاره، د پرمختګ لپاره باید موجود اوسي. د یو بل د خوبونو د اهدافو د پوره کولو لپاره باید ملاتړ وکړي. د یو بل د په ملګرتیا کې باید د خپلو دوستانو د اهدافو د رسولو لپاره تاسې هم ورسره مرسته وکړي، یا تاسې هم ورسره کوشش وکړي تر څو هغه خپل خوبونه یا هم خپل اهداف ته ورسیږي. په روغ او سالمه ملګرتیاو کې کله چې یو ملګری یا ستاسې یو دوست کومه ستونزه لري، کوم مشکل لري، تاسې باید د هغه احساسات یا هم د هغه اړتیاوې وپیژنئ او د هغه سره مرسته وکړي. باید ورڅخه لیرې نسی. دوستان باید د هغه احساساتو ته پوره پاملرنه وکړي. که چیرې مثلا هغه په قهر وي، تاسې دا ونه کړئ چې ځینې لیرې سي، برعکس د هغه پر ځای کوشش وکړي چې د قهر د رامولو لپاره یې هڅه وکړي، تر څنګ یې اوسئ، د هغه سره نږدې اوسئ. که خفګان لري، که خفه و، که کوم بله غله منفي احساس یې درلودئ، تاسې کوشش وکړئ چې احساسات یې درکړئ او د هغه د احساساتو د ښه کولو لپاره د هغه سره نږدې اوسئ. په مجموعه کې دغه روغې ملګرتیاوي د یو شی متوازن او خوشي لرونکي ټولنې لپاره بنسټ جوړوي. که چیرې په ټولنه کې هر ملګرتیا یا د خلکو ترمنځ د ټولو ملګرو ترمنځ اړیکې صحیح او روغې اوسي، نو ټولنه به یو خوشحاله ټولنه، یو متوازنه او ښه ټولنه اوسي. دغه اړیکې نه یوازې دا چې زموږ پر احساساتو باندې تاثیر لري، زموږ په وده کې، زموږ په پرمختګ کې، زموږ په خوشحالۍ کې هم ډیر مهم رول لوبوي. او تر څنګ دغه روغې ملګرتیاوي ډیرې ګټې لري. زموږ د ذهني روغتیا لپاره مثلا ژور خفګان او اندېښنه راکموي، زموږ ذهني فشار راکموي، موږ ته خوشحالي راکوي، او په شخصي وده کې بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ځان پرمختګ لپاره ښه چاپېریال برابر کړو د خپلو ملګرو سره، او د یو بل په مقابل لوري کې یا هم په خپلو دوستانو ترمنځ مثبت بدلونونه رامنځته کړو، ټولنیزې اړیکې مو شکو د خلکو سره یا هم د ټولنې سره د ځای کېدو او د مثبت چاپېریال په جوړولو کې دغه روغې ملګرتیا بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ټولو سره ښه اړیکې ولرو او ښه اړیکې رامنځته کړو. دغه روغې ملګرتیاوي د دې لپاره چې همداسې سالمې او روغې پاتې سي، ځینې لارې چارې شته. یعنی د روغ ملګرتیاو د ساتنې لپاره موږ باید ځینې لارې چارې وکاروو. مثلا فعال اورېدنه لومړنی ګام دی چې تاسې پورته کوئ. تاسې کوشش وکړئ چې خپل د دوستانو سره د خبرو کولو پر مهال باندې فعال اورېدونکي اوسئ، د هغه خبرو ته سم غوږ ونیسئ، هغه ته سترګې په سترګې وګورئ، یعنې د سترګو اړیکه رامنځته کړئ، ښه عکس العمل ښکاره کړئ، خبرې په دقت سره غوږ ونیسئ، د هغه موضوع اړوند پوښتنې ځینې وکړئ. داسې فضا رامنځته کړئ چې مقابل لوري په اسانۍ سره وکولی سي خپلې خبرې وکړي. نو د روغو ملګرتیاوو د ساتنې لپاره اول شرط دا دی چې تاسې فعال اوسېدونکي اوسئ. او بل کوشش وکړئ چې د جنګ پر ځای یا هم د شخړو د حل لپاره تاسې په سولیز توګه سره دغه موضوعات حل کړئ د خبرو د لارې، او کوشش وکړئ چې د خپلو ملګرو سره وخت تیر کړئ، په ګډ ډول سره لوبې وکړئ، سفرونه وکړئ، یا هم ځینې فعالیتونه ګډ ډول سره وکړئ، د ملګرو سره یو ځای د وخت خبرې کولو لپاره یا هم د یو بل د شپې ژوندلو لپاره دغه وخت تاسې وکاروئ چې مثلا یو بل شو پیژنئ، یا هم د یو بل سره وخت تیر کړئ. نو په دې ډول سره به تاسې وکولای سئ چې خپلې اړیکې مثبتې او ښه پاتې کړئ یا روغې پاتې کړئ. نو په پایله کې ستاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسې د خپلو روغو ملګرتیاو یا هم د سالمو ملګرتیاو چک لیست جوړوئ. په یو ورکه باندې 15 ځانګړتیاوې د روغو ملګرتیاو دا ولیکئ. مثلا موږ دلته ځینې ځانګړتیاوې ولوستلې چې هغه احترام و، عاطفي درناوی و، صداقت و. دغه 15 ځانګړتیاوې چې هر یو تاسې پیژنئ هغه ولیکئ. وروسته خپلې ملګرتیاوې، هغه اړیکې چې تاسې خپل ملګرو سره لري، هغه تحلیل کی وګوري چې کومه ځانګړتیاوي په دغه ستاسو په ملګرتیا کې موجود دي. د فعالیت حتما سرته ورسوي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس به پر همدغه ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شه چری.
د ازادي ملما،
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه یوې بلې مرکې ته خراغلې. زه اسد الله لودینی. تاسو به خبر یې چې پاکستان له هغه هواده په ځانګړې توګه د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو استل ګړندې کړي دي. په دې کډوالو کې کوچان هم شته. هلته د اسلام آباد او راولپنډۍ شاوخوا افغان کوچان وای چې دوی څلور نیمه لسیزې هلته اوسېدلې دي. هلته ژوند جوړ کړی دی، مالداري دي، او وای چې اوس دوی باندې هم فشارونه راغلي چې خپلې کډې افغانستان ته بار کړي. دوی وایي ستونزې دا ده چې کډې به بار کړي خو مالداري په پاکستان کې پاتې کیږي، ځکه د پاکستان چارواکو ورته ویلي چې خپله مالداري به افغانستان ته نشي بیولی. دوی وایي مالداری او څاروي همداسي دي چې د پاکستان له آب او هوا سره له فضا سره عادت دي او کچیرته افغانستان ته دوی خپل مالداری راوړوي هم نو هلته به وای ناروغ شي او ممکن دغه مالداری د دوی لاس ووزي. دغه کوچان په پاکستان کې وخت غوړي وای چې لکتر لګي یو نیم دوه کال دوی تارتیا د ترسو دغه وسنې مالداری سمر ته ورسوي او بیا دوی کولای شي خپل کډی بار او افغانستان ته راشي. دوی وای سره د پاکستان کې هم ځای ځایګای نه لري او حکومت ډیر غم نه کوي خو وای ک لګ دوی ته وخت ورکړل سي نو دوی به دغه خپل کاروبارونه ختم کی ساروی به حالت سمر ته ورسوي او بیا به یوازې کډی ورته پاتوي. دوی وای چې په وسنې شرایطو کې دوی افغانستان ته اړول کیږي کور ځایګای هر څیر لاس وزي مالداری هم لاس وزي او دوی به د دوی پټکو د پولی ټاک تکینی په همدې او نورو اړوندو مسلو می په راول پنڈی کې د کوچانو له استازي ملک روزی خان کوچی سره مرکه کړې ده. لغه می اول وپوښتل چې دغه لته کوچان کوم ځایونو کې ووسی او اساسي او عمده ستونزې څه دي؟
لکه میږي چې دی وس دی واخې لنګي دي په دی واخې خوارم دي لکه واخې په نسته کنه د قرباني ټیم کوم نه خرڅيږي دغه نو دوی بیا اوس بیګای ول چې موږ به څه چل به موږ سره کیږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاس مخ کې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې. نو موږ وویل چې کچیرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او لا وزارت داخله کې موږ مثال ته یو غږ پورته کړو اغه ته وای چې مثال د خبره موږ ته دوره ټیم راکې چې د مالونو کاغانو نارانو تولار سیل بندو ته کنه او له یل بندو نه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد لا پنځه میاشتې بعد واپس راسي. نو هغه ټیم کې دا وړه وریان چې دی دغه مغرسي وي تیاری خرڅلاو ته برابر او دا میګي چې کومې دي دغه لکه په غوخه کې تیاری کنه. نو اوس سوندې ډېرې زیاتې دي دوره سوندې دي چې کوچانو خو ډېرې زیاتې دي او د کوچانو خو څوک دسه لدین خوام کوچان افغانستان پاکستان ته تلل را تلل ډیر موږ له یادخ نه مخکې موږ پلارونه ونیکونه بم دا خبره کړه چې موږ کوچان به پاکستان او افغانستان ته تلل را تلل د کورمی جنسی په خوا دسې د شهیدانو ټنډې دی تل په سیټ مده کنه. نو اوس ستونزې ډیر زیاتې دي نو اوس دې سره خلک ډیر زیات پریشان دي.
ملک صاحب راځي لږ زرا دلبندې یو کوچي اساسي ستونزې مچ شي دي یوازې د مالداري ستونزې چې مالداري ستونزې د چتا سونه سې کولای افغانستان ترا شي ځکه کارتونم ختم شوی دي تاسو وایي او کنه په مجموع کې حالت ژوند او کاروبار داسې د چتا سو حالت غټولنې سره پیوند کړی او نسې کولای چې غټولنې پرېګ دي.
دا سدا اوس ګوره دغه د کوچانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچانو خو دغه درم نسل دلته په پاکستان کې اوس پر کېدونکې ده کنه. نو اکثره کوچان خو اوس په خوانه بچو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچان چې دی هغه امیږي وزي کوي او دا نیمایي بیا دا سدي چې ټیکټر ماشين لکه نور زمیدارا دا کاروبار کوي خو دوی وسم لکه ځوان څه داسې ده لکه خو شان لکه کوچانو داسې ده کنه یو جی بل جی د پاسانه دوی تلل راتللای شي او بل دسې دوی اکثره دلتم دا چوپالونه ورته وای کنه سفر ورته وای دغه کې وسی کوچان ټول لکه په خو کورو کې نه وسیږي. نو ستونزه خو دغه د ماشومان دي هغه د وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې په افغانستان کې کوچانو په سلو کې لاس په صد منځکه نه لري یو شایم نه لري په خو د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکه ټول اخر څه کړی دي او لا په مغه وخت کې کوم چې یو کور وسغه کورونه لاس پنځله سکور جوړ سوي دي. نو هغه په
سلو
منځکه وس پنځله سکور
ملک صاحب تاسو یعنی تګ راتک نه کو په دې تیرو دریو لسیزو کې یا څلورو لسیزو کې تاسو عمل ته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وای کارتونه درکول یعنی تاسو د حقوق کوچانو په ډاله کې نه وای چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مو هر کال تګ راتک کو مثلا په پسرلی کې وولي کې د بر وطن ترات للی مثلا په زمي کې چې هوا سړې در لار وطن ته للی تاسو د حقوق کوچانو په ډاله کې نه یې؟
نه موږ په هغه کوچانو ډالو کې نه یو موږ چې کله د موږ پلرونه چې کله پاکستان ته راغلي وو نو هلته دوه قسمه مالداري و یو قسم مالداري د افغانستان و چې هغه ته افغاني میږي ویلې افغاني میږي سوي هغه خلک به پاکستان ته تلل راتلل او د مونږ زیاتو خلک سی وو هغه بیا دا کرغه میږي ورته وای همدغه سی پیدا کړي همدغه بیا لکه افغانستان ته نتلل بیا دغه کاغان ناران سواد دی لکه ته بتلل په وړي کې او په زمي کې بیا دغه دلته په دې جنگ او میاوالو تلګن په دې کې وسیدل نو مونږ هغه خواته نه تللی پاکستان ته مو کلم نه تللی بس افغانستان ته
او دغه کوچان دغه کوچان چې تاسو وایي چې په ما پاکستان کې څو لسیزې اوسېدلې دي درېیم نسل اوس هلته د ژوند کولو په حال کې دی شمیر څومره ته رسیږي آیا تاسو د کوچانو استازیتوب کوئ تاسو ته شمیر معلوم ده چې څه شمیر کوچان داسې دي چې په پاکستان کې درې نیمې څلور لسیزې اوسېدلې دي
بله تقریبا په دې علاقه کې کم نس کم سیدیم کوچان ل زر یو نیم زر لکه پنځله سوونه زیات کورنۍ دلته په پاکستان کې دا ماته څه کومه معلومیږي کنه نور خو د دې ډیر قسمونه خلک دي کنه نو دا کوم د موږ د همزای کم چې دا تقریبا تر پنځله سوونه زیات کورونه دلته دي موجوده
او دا کوم ځای کې د پاکستان کوم ځای کې تاسو میشتي
موږ د پاکستان په ټکسلیا سیمه کې میشو او زیاتره خلک بیا چې کوم دي زیات کوچان چې دي دغه په د پټیجنګ په سیټ کې میاوالا اخوات روات ګجرخان د پنجاب دی علاقو کې په زمي کې موږ میشي زیات خلک دلته دي
او ټکسلا په هغه کې دا ټکسلا په هم د پندای شاوخوا کې درول پندای کې دا
راول پندای کې د ټکسلا او راول پندای ځلا کې دا
نو اوس خو راول پنده یو اسلام آباد نه د غنور کډوال راباسي پاکستان هغه کسان چې کارتونه لري د ای سی سی او پی او آر کډوالم کوچانم په همدې ډله کې راځي یعنی تاسو ته هم ویل سوي چې وزې له دې وطنه
بله مخته هم خپل هر کور ته چې کوم افغانای ده په پاکستان کې اوسې هر کور ته راغلي دي مخته خپل هم د شپې راغلي وو بیا د شپې راغله مونږ تقریبا الته لاس پنځله سکوره په یو ځای کې د شپې تقریبا یو نیمه بجه راغله بیا زور وتلم بیا مې غوته ول چې دا خو شپه ده ماشومان زنانه ټول ویده دي هغه ول مونږ ته ټول کسان وخه او مونږ کارټونه وخه او دا دوه هغه مونږ ورته ول چې ټول ویده دي یو راځي راشي لا به مونږ تاسو ته کارټونه تل راوړو ټول به وګورو نو بیا په څو خاره باندې بس شپې رسخت کړل نو په هر ځای کې بیل بیل په دکانونو کې اکثره د دې کې چې د ورځې دا کوچان خلک میګی سروي یا وزې سروي دې تم راځي دې تم راځي دا مونیسی زر 2000 3000 داسې پیسې درواخلي بیا پریدي او نیم داسیم کېږي چې کارټونه ترواخلي کارټ تر وسی تانه ته نو بیا پټانه ته څو ورزال ته رازال ته نو تقریبا زیاتې پیسې اخلي
او ملک صاحب دا کوچان چې دی 1500 کورنۍ شاوخوا چې حالت مثلا اوسی دایمي په پاکستان کې څه ډول کارتونه لري دوی ته د پاکستان شناخت کارتونه ورکول سوي او کنه هغه د افغانستان د هویت کارتونه ای سی سی او ک پی او آر هغه د یونیسیار والا کارتونه کوم کارتونه سره تاسو اوسی او کدا کسان هم شته چې بيخي کارتونه شناخت کارت نه لري
بله دا څه کسان ډیر کم دي چې کارتونه نه لري ولې په دې سده کې زیات پی او آر کارت لري دا کوم شنه کارتونه چې ورته ولیکي د یونیسیار لخوا چې ورکړل سوي دي او په دې کې هر کورنۍ کې یو دوا دا څه کسان بیا دا زیل کارتونه هم لري دا سې سې ورته ولیکي دا اوس ډیر مشکل دي کې دا نو د سر اکثر خلک خو لار کوم یو کورنۍ کې یو دوه کسان وغلاړ او جنو کې وسم لاستا د دواری ټیم لګوار ک تقریبا د جون تر شپږم میاشتې اخر پر سټیم ورک د خلک فلالم وسته دي نو دا ډیر زیات ستوند سره وسم مخ دی او جنو داسې کورنۍ مو کې ستدا چې اند کوچانو کې چې در شپږ کسان پاملو او درې کسان سره له ماشومانو بوتل او درې کسان ماشومانو سره پاتې کلندل ته پاتې سول هغه لکه نیم په نیمه واړول نیمه ته پاتې سو ان نیمه داسې کورونا يم ستا مو کې چې هغه بالکل واړو واړو ماشومان کورو د پرې کول هغه ټان سیسی والا هغه ته بوتل نو مشکل ډیر زیات دی خلکو دلته ټیکټرې دي خلک په نیم ریټونم نه غواړي او غاګانې دي مالونه مالداری خو ډیره دی وس یو کور 200 میګي هغه وس په فلال خو دی واخه نه خرسيږي نو ا ټیم پر سدوره موږ اکثره وختونه د افغانستان له حکومت نه ده کنه.
بله ملک صاحب، د ته به وروسته راسو چې د افغانستان په حکومت کې دا مهال د کوچانو استازیتوب څنګه دی، څومره ستاسو غږ اوچتیږي، د حکومت چارواکو ته رسول کیږي، په دې پاکستان کې لا هم پاته کیږو، ستاسو پنځله سوه کورنۍ چې شاوخوا دي او تاسو یې استازی یې، تر ډیره کاروبار مالداري ده، دغه مالداری ولې تاسو افغانستان ته نشئ را انتقال ولې، څه ستونزه ده په دې برخه کې؟
نو دلته خو په دې لکه تقریبا تیر کال چې کوم مشکلات راغلي دي افغانانو اوس راغی، په دې کې خو یو چرګم نه پرېږدي، چرګ یو کس وای موږ یو ورکه ماشوم هغه چرګ بوته ځان سره تورخم کې هغه تر خپل سوي و پیلال خو نه پرېږدي. او بل د مالداری حکومت دا افغانستان کې کېدل ایم نسیدار پاکستان سره د مالداری دا حال د نس کېدل ایم نس سره ولکېږي نه دی غلطه دې د زمينسته چې غلطه البندونه ست لا په زمي کې داسې وسایل غلطه نه سې دا مالداری هلته وسی. نو دا د پاکستان حدات مالداری ده دا غلطه نس کولای بالکل نه پاتې کیږي دا مړه کیږي ټوله.
خا یعنی د پاکستان له آب و هوا سره رالوی شوي څاروي دي چې که افغانستان ته راواوړي ممکن تاسو وایي چې ناروغه شي یا مثلا ژوند له لاسه ورکړي، او آیا داسې هم شوي چې کوچان په تورخم یا د ډیورنډ کرښې په نورو سرحدونو راړول شوي وي افغانستان ته، مالداري طریقې ته شوي وي، داسې پیښو شاهدان یې تاسو؟
داسې پیښه خو اوسه پورې زه نه یم خبر، خو داسې معلومات راته شته دي، داسې کورنۍ راته معلومې دي چې هغو کورونه او لږ مالداري پاتې ده په جان کې هغه نیول شوي وو او هغه موټره کې اچولي وو او ته مالداري پاتې وو، بیا مالداري او بل هلته د سناګل په نوم یو نماینده ده هغه راوستلې وه، هغه خپل کور ته راوستلې وه او دې مدې خبر یم.
خا نو تاسو ته وایي چې تاسو له پاکستان ووځئ لاړ سئ افغانستان ته، مالداري څه وایي چې مالونه هم درسره بوځئ او کنه مالونه به دوی نه پرېږدي، تاسو څه ویل سوي؟
نه نه د مالونه نه وایي، هغه وایي چې مالداري مال به نه ولي، تاسو به خپلې بسترې لګ لګ سامان وړئ نور به همدلته پرېږدئ، د مال وسه پورې هیڅ موږ ته نه دی ویلي. عام خلک چې کوم دي هغه موږ ته وایي چې تاسو خو ځئ، تاسو مالونه شیان خو به ټول پاتې کیږي، او د خرڅولو سوداګر مې نشته چې څوک یې واخلي او په نیمه بیه نه اخلي وس خلک، نو ټول ستونزه ده کې ده.
او تاسو هلته په پاکستان کې خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د طالبانو ډیپلوماټان پکې دي، هغه سفارت ته مسارور ښکاره کړی، یونیسیار سره مخبري کړي، څه وایي دغه چارواکي؟ آیا د پاکستان حکومت ته ستاسو غږ رسیدلی؟
بالکل، موږ هلته تقریبا په سفارت ته موږ ورځو، غونډې هلته کې سفیر سره مونږ کړې دي غونډې، خو سفیر موږ ته دا جواب راکړی چې دی کې ما هیڅ اختیارات نه سم خپلې اله ځلې کو، خو د مو خبره وړاندې نه منل کېږي، او موږ ته پاکستان حکومت دا وایي چې افغانان ماجر دی ووځي، او یونیسیار چې دا یونیسیار موږ ته هغه خو دا وایي چې د پیو آر کارتونو والا چې دی هغه سره ټیم ستا، او ایس ای سی والا چې دی هغه په ماجرتوب کې لکه نه دي، او بل نورې ادارې کومي دي هغه سره خبرې کړي، ټول څه سختي راسي بیا ټول اختیارات نه لري، بیا چې لګ الله سره خسي بیا ټول موږ ته دعوت را کوي، بیا موږ سره خبرې کوي میټینګونه کوي، نو سپیر سفارت څه دا موږ ته جواب راکړي چې دي کې موږ هیڅ کوم د سي غنسته سي موږ یو کوچا سره کومک لا خلک ټول باید وباسي چې لاړ شي په خپل مرزي.
او که افغانستان خو تر ازي مثلا تاسو اړکیږي چې کډی را بار کوي، حتی که مالونه مو حق هم پات کیږي، کله چې تاسو کا کورونو باندې چاپی راسي، بیا نو بل لار سړی ته نه پات کیږي، ځکه وای پردای کار تر نیمه شپه ده، کدی خو تر ازي دلته په بار وطن کې یا په افغانستان کې مصومره غږ اوریدل کیږي، د کوچانو استاذ ولی د محل څومره فعال دي، د سرحدونو په وزارت کې تاسو استاذ ولی وسمشته کنهشته؟
بله مخو گلزرین مولوی صاحب کوچای موږ د کوچانو مشر وو، هغه به تیر وخت کې موږ هغه اورېده، موږ چې کومه ستونزه وه کومه منډه وه کومه هر څه به هغه هلې ځلې کړلې، نو اوس نه پوهېږم چې اوس فلحال دای په خپلې وظیفې ده که دای
په بلې. ما ښاغلي کوچي سره خبرې وکړې، ښاغلی گلزرین کوچای چې د کوچانو په ریاست کې و، هغه ویل چې دا مهال رسمي دنده نه لري او له وظیفې ګوښه شوی دی، نو تاسو ته څه ویل شوي چې بل کوم کس په ځای مقرر شوی؟
مونږ خو مخکې بس وو گلزرین کوچي موږ سره هر یوه خبر غالګ مو ورته رسېده، په اسانه سره خبره اورېده، دای په خپله کوچای وو همځای وو، د کوچانو په سوزو خه صحیح پوهېد په هر چی شي پاري صاحب باندې. نو بس نه وای بل کوم کس راغلی هغه سره موږ رابطه وسه پورې نه ده سوې. ما تقریبا مخکې هم کوشش وکړم هغه سره به رابطه کړو خو رابطه ورسره ونه شوله. ما چې کوڅوره خیال دا کسان چې کوم ورسره هغه ټول بدل شوي دي. بلې مونږ اوس په افغانستان کې مونږ هېڅ کوم داسې ځای نه لرو. مونږ د نیکونو مځکې دي په خوست کې. خوست کې مونږ مالداري نه کېږي، هغلته مځکې دي کمې او نور موږ پلرونو نیکونه به ول چې ازارجات یا وطن دنو نه پیګم صدا دی د ورس خواته بارډر کې د کومه خوا کې دا معلومات ما ته نسته. هلته به وای په خوا د کوچان خلک په وړي کې تلل په زمي کې وبیرته راتلل خو هغه وس دی وس زمانی خلکو چاته معلومه نه ده. نو کېدای شي هلته زارګان یا هلته موږ
دا فکر کوم د افغانستان او د افغانستان مرکزی ولایتونو دی میدان وردګ او بامیان او دایکونډي دغه شاو خوا کې څو زلا نخته هم وشوي. ممکن تاسو هم خبر سوي په رسنۍ کې څو کاله مخکې فکر کوم د حامد کرزي د واکمنۍ دوره و چې څو زره حالت د کوچانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ نخته وشوي. د همدغه سرځایونو په سر باندې اوس که تاسو افغانستان ته فکر کوئ راځي کوم ولایتونو ته یا بیرته به خوست ځای او کنه فکر کوئ هیڅ د سرپناه یا د خیمه ځای به نه لري ځکه افغانستان کې خودخت ډیر دي او نن سبا یو څه آباد هم دي ځکه ورختونه هم وشول. خبنوي چې مثلا د غمالداري مو یو ډول سره ورسوي سمرته او بیا راشي دی خو د خپل وطن کې مالداري وکي کاروبار وکي ځکه بیا به مولدي وطن نه څوک نه باسي ځکه د خپل وطن ده.
داسې خبره ده چې مونږ خو اوس ګوره د کوچانو خو کله چې د افغانستان راغله له زیرو نه کارونه شروع کړل. نو اوس هر یو په پردي وطن کې دوره سرمایه چیرته ده وسره چې دوی لاړ شي دا مال نه هلته په نیمه بیه خرڅ کړي بیا هلته لاړ شي هلته په یو کال په دوه کلو کې لامغو خلکو لامغو حساب کتاب سره بلد شي. نو دا خو البندونه غواړي تګ را تګ غواړي ډېرې کیسې غواړي. نو خلک زیات سره دا پروګرامونه چې کوم دي ودونه د خیراتو کې خلک خبرې نن سبا ټولې په دې کېږي چې دا به څه کوو څه به کېږي. نو ما ته د ورځې ډېر تلیفونونه خلک کوي څه چل اوس سره به کېږي. نو صرف دا راپاتې ده موږ وایي چې خدای د خیر کې بس صرف دعاګانې به کوم دغه راپاتې نور په کوچیانو ډېر حالات چې ده یقینا بس ډېر سره خرابه ده او هیڅ لار نه ویني افغانستان ته لار نه ویني چلته مې دوی جونه جایدادونه نسته او نه پیږم چې حکومتونه به دوی سره سوله کومک وکړي یا به وکړي یا به ونه کړي. نو په دې هم نه پوهېږو. نو بالکل خلک سره پریشانه دي ډېر.
او تاسو دغه د پاکستان دایمي کوچان چې همالته اوسېدلی او تاسو د افغانستان هویت لرئ هلته پخوا در سره څومره مرسته کېدله؟ آیا د پاکستان پخوانیو حکومتونو ستاسو پښتنه کوله؟ ځکه تاسو خو کوچان خود سیوه طبقه ده لکه بزګر غوندې چې مثلا روزي برابروي محصولات برابروي د مغې سیمه اوسیدونکو ته. تاسو یې مثلا چې مالداري کوي او خلک مالداري تاسو استفاده کوي یعنی تاسو هغه قشر یې د ټولنې چې نور ته خپل خدمات وړاندې کوي د څارویو لاره د مالداري لاره یا مثلا بزګر د کرنې لاره نه. نو څومره قدر کې د ستاسو پیغې ټولنه کې پخوا اوس خو در باندې فشار راغلی دی چې وځي پخوا مو قدر کې ده هلته پښتنه در باندې کېدله هغه واکسینونه د څارویو چې وو نور داسې پالنه او روزنه کېدله ستاسو د څارویو؟
بله بالکل مخکې پخوا به چې وو لکه پاکستان کې د زمیندار او د مالدار خلکو دوره مشکل نه وو. په هر ځای کې به چې تللې لکه پردي ځمکو کې به ماړه ول نور یو خوا بلې خوا به چې کوچیانو کوچ که حکومت هم دوی سره له ښه وو دوره رویه بده نه کوله. او بل یې وو تا د واکسینو خبره وکړه په بعضې په شپږ میاشتې بعد کال بعد به واکسین سرکاري واکسین هم خلکو ته ورکاوو. نو خو کوچیانو بس خپله دا کړله چې دوره چاته ضرورت نه و نه چانه دوره غوښتنه کړه بس خپله ګزاره او خپله په خپله منډه کوله او خلکو نه نو دوره غوښتنه کوله زیاته نه دوره چانه تامه وه بس خپل کار یې کاوه بس یو خوا بلې خوا خپل کوچ و بار کې دې کې مصروف و. نو تر اوسه پورې دوی صرف یو یو موټرسایکل او یو یو ټکټر همدا یې پیدا غټ هغه ته نه دي رسېدلي چې دوی ډېر غټ کاروبار وو چې لا ډېر مثال لسه غټ کارونه وو چې خو صرف یو یو ټکټر او یو یو موټرسایکل دې ان ته رسېدلي دي او داسې لس فیصده خلک چې دي هغه بیا مشندریان دي مشینان یې اخیستي دي نور لکه کوم کاروبار چې کې داسې دوکانونه دا شیانې جوړ کړي دي او نور تا 80% وسم لا مالدار دي بس دا مالداري کې دوی مصروف دي.
بله او ملک صاحب تاسو کو سال ته په پاکستان کې دننه مثلا وای چې هغه د هوا په ګرمېدو د پسرلای دی مثلا تاسو به زی نور سیمه ته هغه سړو سیمه ته به زی او چې ګرمي پکې کم وي که تاسو زی کوچيږي مثلا خپل خیمه انتقالوي یا کورنۍ یا څاروي انتقالوي فکر کوي په وړاندې مخندون نه دي؟
بله خندونه خدا دې سه وس ټیم مختفات دا تقریبا دو میاشتې ټیم مخته شاته پاتې ده نو دو میاشتو کې موږ اوس دا زړه نه کېږي چې موږ هلته لاړ شو او دو میاشتې موږ منه فراسي بیا غره کې موږ چې غرونه دي هلته خو ډېر مشکل دي هلته ګاډي نه خېږي فیادل مزلونه دي بیا برانونه دي هلته ډېر زیات مشکل دي نو دو میاشتې بعد که موږ لا غجه نه ایستل کېږو نو ډېر زیات مشکل او مصیبت سره موږ مخ کېږو نو موږ وایو چې دلته یما زړه د پدې لاندې وخت کې موږ سفارت سره یونیسار سره د کوچیانو پاک لیو غونډه وکړو غونډه ولرو نو که موږ ته اجازه چیرته راکړله تر تقریبا شپږو میاشتو پورې اجازه موږ شپږ میاشتې لګېږي هلته خوا چې اوس زو او بېرته راځو دېجي پورې نو موږ ته که شپږ میاشتې ټیم چیرته راکړ نو موږ به دا کوچیان به لاړ شي که شپږ میاشتې ټیم یې رانه کړ دوه میاشتو دپاره خو ډېر مشکل ده چې هلته لاړ شي او دلته بیا د اوړي کې د اوبو ډېر مشکل وي د مالدارۍ اوبه ګرمې وي د څښلو اوبه ډېره سخت وي ګرمي زیاته وي نو ډیر زیات مشکل سره صرف په پاکستان کې کوچان ډیر زیات مشکل سره اوس مخ کی.
بله دغه کوم کډوال چې په پاکستان کې اوس یو د مهال افغانستان خطر ایستل کیږي دوی یو څه وخت غوښته وای باید یو کال یو نیم کال وخت موږ ترا کول چې موږ خپل کاروبارونه پاته ورسو ذهنن ځان آماده کو دي ته چې دوی خپل وطن ته راوکو چېږي اما غمر وخت د پاکستان حکومت ورنه کې یوازې څو نه وخت ورکه مهلت ورکه چې ووځي وسغه د مالونه چورکیږي مالونه لیلام باندې خرڅيږي حتی په ډیره کمه بیا کوچان څه غواړي تاسو د کوچانو استاد ولي کوي د دې لپاره چې تاسو هم مثلا په هغه خډول سره خپل وطن ته راستانه شي غوښتنې مو څه دي څومره وخت بعد درک ولسي په څومره وخت کې به تاسو ذهنن دې ته آماده شي چې مالونه مو هم سمرته ورسوي او راشي خپل وطن ته؟
بله کوچان خو اوس فیلال دغه غواړي چې دوی ته ټیم ورکړل شي کم نس کم کال ټیم ورکړل شي یا دوه کاله ټیم ورکړل شي په دې چې دوی خپل مالداري په یو خط طریقه باندې خرڅ کړي او لا په ټیم سره خرڅ کړي ولی په دې چې اوس کوم خلک راځي دلته زوینه م خلک غواګانې اخلي مالونه اخلي او په دې وخت کې خو دې دا میږي چې کومې دي دا خوارې دي او واړه بچیانې واړه دي هغه ته نه رسېدلي د خرڅلاو وخت نو په نیم ریټ نم کم خلک مالونه غواړي نو کدی دا ټیم ورکړل شي دوی سره په ټیم غوښتنه کې نور دا نه وایي چې موږ دې په پاکستان کې پاتې شو صحیح پاکستان کې دوی سالیوخ پنځه سالیوخ کال تیر خو وخت تیر سه نو خو اوس دوی صرف دا غواړي چې موږ ته ټیم راکړي چې د مالداري موږ په څه طریقه باندې کام کو خرڅ کو او موږ خپل وطن ته بیرته په عزت سره ولاړ شو صرف دوی دا غوښتنه د ټول د کوچیانو
او کچیرته خدای مکړه وخت نه درکول کیږي لکه د غنور کډوال غوندې په زوره تاسو کډی کول ته اړ کیږي نو هغه ناوړه عواقب به څه وي تاسو به کوم ستونزې ګالي او مالداري به مو څنګه کیږي
ناوړه خو به دا هیڅ ګوره څلوېک پنځه څلوېک کاله دلته هر سړی دوره مهنت کړی دغه مهنت به ټول لمنځه لاړ شي او بیرته به دوی په ډیر مشکل سره وطن کول یک دویم د مهنت به مو لاړ شي او دوی به د پاکستان کوم دوی سو پاکستان سره وایي مېمان نوازی کړی هغه به مو لاړ شي نو دوی به مشکل سره ډیر مخ شي هر څه یو سرمایه او اچا لګي کډیره دا چې هر څه له لاس ولاړ شي اکثر د خلکو د کوچانو کې مال دلی چې او بارډر اخوا ته کرام نه و بیا ما اخوا ته جلال آباد ته ټلیفون وکړو به څه پیسې مې سي ورته راوړل خرص مرس نو ټول کوچان باندې سه لاړ شي چې هر څه باندې دلته پاتې سي دوی به لاړ شي نو د ستونزې سره به مخ شي.
په راولپنډۍ کې د افغان کوچانو استاذ ملک روزي خان کوچي و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
چمی می نپدے پتا باندې پیدا کړ چمی می نپدے I'm up.